سلامونه ز عبد الحی کاکړم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې ورستی خبرونه اوري وخت ماجګر 15 بجې سوی د پاکستان پارلمان له امریکا سره د اړیکو په اړه د کمیټې سفارښتنه منلې دي او په دې اړه د سیاسي ګوندونو خبرګون څه دی په کوټه کې د تشتو سو د کورنۍ غړو د تاوان ورکول لپاره چنده راټولول پیل کړی دي د قبایلی سیمو په اړه ځینې رپورټونه درته لرو د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو دا هر څه به ورسته وي پایل له خبرونو کوو ته خبرونه راته اصرار لم مومن وړاندې کوي
د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان پارلمان له امریکا سره د اړیکو په اړه د سفارشاتو منظوري ورکړې په کوټه کې درې کسان په هدفي وجنو کې وژل شوي او په شام کې د اوربند تړون عملی کېدو باوجود نخت شوي او د خبرونو تفصیل د پاکستان پارلمان د زیارت پروز له امریکا سره د اړیکو پاړه د نوې تګلارې په اکثریت سره منظوري ورکړي د ګام سره به په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره تړل شوې لارې پرانستل شي د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې لخوا د وړاندیزونو په مسوده کې ویل شوي چې په دې هیواد کې د ډرون بریدونه ودرول شي او د پاکستان د لارو د ناټو ته وسله نه وړل کیږي د پاکستان حکومت له تر اوسه د دې سپارښتنو په رسمي توګه منظوري نه ده ورکړې خو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پارلمان غړې غونډې ته ویلي چې د دوی حکومت به دا تګلاره عملي کوي
To re-engage with dignity, with honor, with self-respect.
اوس وخت راغلی دی چې نړۍ سره بیا شامل شو ځکه چې دی کې زموږ عزت او احترام دی کله چې وخت وو پاکستان شمسی ایئر بیس د امریکې نه خالی کړو د ناټو د رسد لارې یې اتړلې دا د پاکستان پارلیمان لویه کارنامه ده او زه تاسو ته باور درکوم چې په دې قرارداد به د دې د اصلي روح مطابق عمل درآمد کیږي
جو آپ کی قرارداد ہیں اس کی مکمل ریسپیکٹ ہوگی
جد دبی چې په سلاله چک پوسټ د ناټو لخوا د حمله وروسته پاکستان د خپل ځمکنیو لارو ناټو ته د سامان رسد بند کړي بلخو د امریکا د بنو چارو وزارت ویاندې وکټوریا نولند ویلي له پاکستان حکومت سره په دې سپارښتنو د خبرو کولو لپاره انتظار کوي د بلوچستان په کوټه کې درې کسان د هدفي وجنو په ترڅ کې وژل شوي او یو جوبل شوی پولیسو ویلي د وژل شو کسانو تعلق له شیا مسلک سره دی هلته د سوی په سیمه کې لس مزدوران تختول شوي چې تعلق یې له سند او پنجاب صوبو سره دی بلخوا د یوې نیم دولتي ادارې بی آر اس پی پنځه کارکوونکي چې څلور میاشتې وړاندې له بلوچستان پشین څخه تختول شوي وو د دغه کسانو کورنو ته د تختونکو لخوا د ورکړل شوي نیټې نن اخرې ورځ ده تختونکي غوښتنه کوي چې د 1.5 کروڑ روپو په بدل کې به تختول شوي کسان پرېږدي خو د دوی کورنۍ وایي دومره یې په وس کې نشته او د همدې لپاره یې په کوټه کې پر باچا خان څلور لاره د چندې لپاره کیمپ لګولی دی د دوی د تختولو ذمهواري تحریکي طالبان شاهین نومې ډلې قبوله کړې وه د خیبر پختونخوا د هنګو په رئیسانو سیمه کې یو فلاین کوچ گاډی اوریدلې دی چې پکې یوولس کسان جوبل شوي دي د ځایي پولیسو له مخې د سولو دغه گاډی د تیز رفتاری له وجې اوریدلې دی په جوبل تنانو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي چې پکې د دریو کسانو حالت نازک خودل کیږي تصید مشال لرونه خبرونه اوري شمالي کوریا د خپل توغندي د ازماینې ناکامه کېدل منلي د دغه هیواد د سرکاري میډیا له مخې د جمعې پورز د دوی سیاره خپل مدار ته په ننوتو کې ناکامه شوه نړیوالې ټولنې د شمالي کوریا لخوا د توغندي ازماینه غندلې همدارا جاپان ویلي د شمالي کوریا لخوا د توغندي ازماینه د قبلولو وړ نه ده د دغه هیواد وزیر اعظم یوشی کانوډا پارلمان ته په خپل وینا کې ویلي
د نن ورځې ازموینه یو داسې فعل دی چې زموږ ولس یې نشي قبلولی موږ په سختۍ سره شمالي کوریا ته احتجاج او د خپلې غوسې څرګندونه کوو په دې وروستیو کې د منظور شوي تړون له مخې جاپان حکومت په شمالي کوریا ته خبرداری ورکوي چې د ملګرو ملتونو د ټولو قراردادونو پابندي دي وکړي
کانزن ناریکو متومنتو تومانی کونو کیکای نی ارتامته
روس د شمالي کوریا لخوا د توغندي د ازماینې په اړه ویلي چې دا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد څخه سرغړونه ده. دغه رنګ د سپینې ماڼۍ ویاند جې کرنی ویلي شمالي کوریا په دا قسمه راپارونکو فعالیتونو سره لا نوره ځانته کیږي. د رپورټونو له مخې په شام کې د ترکی پولیسو سره نږدې سیمو کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د پلویانو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ نن د جمعې په ورځ نښتې شوې. د بشري حقونو کارکوونکي وایي د نښتې د خوربت جوس په سیمه کې شوې دي. ښکاري داسې چې د نښتې د زیارت د ورځې راهیسې د اوربند عملي شوي تړون په لومړي ځل جدي سرغړونې دي. دا تړون په شام کې د 1300 میاشتو د تشدد د ودرولو په غرض عملي کړی شوی. سفارتکار وایي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د یو داسې قرارداد منظوري ورکولی شي چې له مخې به یې په راروانه اونۍ کې دیرش څارونکي په شام کې ځای پر ځای کړی شي. دا څارونکي به په دغه هیواد کې د اوربند او د حکومتي پوځیانو د وتو څارنه کوي. د ډنمارک په یو عدالت کې د هغه څلور کسانو پر ضد مقدمه شروع شوې چې پرې تور دی. دوی په دغه هیواد کې د یوې ورځپاڼې په دفتر د برید کولو منصوبه جوړه کړې وه. دغه ورځپاڼې د اسلام د پیغمبر خاکې جاری کړې وې. په دې څلور کسانو د ترګري خورولو او د غیر قانوني وسلو لرلو هم تورونه دي. په دې څلور کسانو کې درې د ډنمارک وګړي دي او د یو تعلق له تیونس سره دی. د رپورټونو له مخې که په دې کسانو جرم ثابت شو نو تر 1400 کالو پورې ورته د قید سزا کیدی شي. دا کسان د 2010 کال د دسمبر په میاشت کې هغه وخت نیول شوي وو چې پر دوی تور وو په مشکوکه توګه د جی لینډز پوسټ نومې ورځپاڼې په دفتر د برید لپاره روان وو. دغه ورځپاڼې په 2015 کال کې د اسلام د پیغمبر دولس خاکې خپرې کړې وې چې له وجې یې وروسته په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې بلوې راپورته شوې. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار الله مومن زه خواو ریدل په دې ورستې غړي کې دا رپورټونه درته لرو. پاکستانی پارلمان له امریکا سره د اړیکو په اړه د قومي سلامتی کمیټې سفارښتونه د ډیر خند او ځنډ وروسته بل اخره منلي. دا وایي او زه پاکستان په ګټه تمام سي په اسلام آباد کې د افغانستان هند او پاکستان ځوانانو په سوله کې د رول لوبول لپاره را یو ځای سوي وو. د پاکستان یو اوسیدونکي څو وړاندیز لري.
په دې درې وړاندې ملګرو کې امن ډېر ضروري دی. کومګ د دې ټول خطې ترکه غواړو د پاکستان اسټابلیشمنت له د پاکستان ملټری له بل کردار د سیاست نه د حکومت نه ختمول پکار دي.
پښتانه وایي چې اوس په خوی به دا غوسه د دې ځینې مثالونه په کراچي کې دي.
مسرور بیسټ اوسې کی زما د کلی خلک دي اردو ولا ورزي هغه پښتو کې خبر نشو کولی.
زموږ خپل کلچر چې هغه د کشمیر هغه غواغه خو دلته نشو کولی.
د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو په ګډون یو شمیر نور رپورټونه هم درته لرو. اوسم د خبرونه د پایل رپورت. پاکستانی پارلمان د نوې خارجه پالیسی د تګلارې منزوري ورکړې ده. د دوران د پارلمان شریکي غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د قومي ګټو په خاطر ټول قام باید یو موټی سي او په ملکی سلامتی او خپلواکي به کله هم سمجوته ونه کړل سي. د نوې خارجه پالیسی د سفارښتونو په اړه هلته په پارلمان کې څه سوي ریاض مسخیل له اسلام آباد پر رپورت لري.
د قومي سلامتی کمیټې لخوا تیار کړی شوی مسوده د زیارت پر ورځ ماخام پارلیمان ته وړاندې کړی شو. د دوران وزیر اعظم په خپل خطاب کې وویل چې پاکستان سیمه او ټوله نړۍ کې امن غواړي خو د خپل سلامتی او خپلواکۍ نه لاس نشي اغستی. د دې وینا واچ ک افغانستان کې د امن او جوړجاړي خبرې کیږي نو پاکستان پکې د یو مرستیال کردار تر سره کولو ته تیار دی خو باید چې د عمل د افغان حکومت او افغان اولس په خوخوي. د دې وینا واچ د مذاکرات او جوړجاړي عمل به د پاکستان د ګډون نه بغیر نیمګړی وی ځکه چې د روس افغانستان جګړې نه پس چې کم حالات جوړ شو او لا تر دې د مچلیږي دا هم د غلطو پالیسو نتیجه ده. د پارلماني کمیټې په سفارښتو وزیر اعظم د کمیټې غړو او ټول پارلیمان ته مبارکي ورکړه او وی ویل
اب دیس از ا ټایم ټو ری انګیج وذ ډیګنیټی وذ انر وذ سلف ریسپیکټ.
اوس وخت راغلی دی چې نړۍ سره بیا شامل شو ځکه چې دې کې زموږ عزت او احترام دی. کله چې وقفو پاکستان شمسی ایربیس د امریکا خالی کړو د ناتو د رسد لارې او تړلې بون کانفرنس کې ګډون ونکړو دا شان مونږ نړۍ ته خپل خفګان او رسولو خو مونږ ټول عمر نړۍ کې یوازې هم نشو پاتې کېدی دا د پاکستان پارلیمان لوی کارنامه ده چې په شریکه یې قرارداد منظور کړو که مونږ په اتفاق یو نو هر کار ممکن دی او زه تاسو ته باور درکوم چې په دې قرارداد به د دې د اصلي روح مطابق عمل درآمد کی گی
جو آپ کے قرارداد ہیں اس کی مکمل ریسپیکٹ ہوگی
د دین اولاندے د سلامتی کمیٹے مشر سینیٹر میاں رضا ربانی د خارجہ پالیسی نوے مسودہ ایوان تا اولاندے کڑا پدی محال نوموڑی د مسودے سفارشات ایوان تا سدا سے بیان کڑا
دس مینز این امیڈیٹ سیسیشن آف ڈرون اٹیکس انسائیڈ دی ٹیریٹوریل بارڈرز آف پاکستان
پاکستان کی د امریکی پشتون باید نظر واچولے شی چی مطلب یہ دادے چی پا پاکستانی خاور دے ڈرون حملے بند کړی شي په پاکستان دننه هر قسمه کاروایی د قبلول وړ نه ده پاکستانی خاورا او فضائی لار دی باید افغانستان ته د وسلې وړلو لپاره استعمال نشي
بل طرف ته امریکایي سفارتخانه وایي چې د پاکستانی قرارداد احترام کوي او د ښه اړیکو په خاطر با پاکستانی حکومت سره په دې خبرې اترې کیږي مشال ریډیو سره خبرو کې د امریکایي سفارتخانه ویان مارکس ترا اوه
seen that the Pakistani parliament has approved its guidelines for revised terms of engagement with the USA, NATO, ISAF and general foreign policy
mung ulidal ki pakistan parliament da amriki isaf nato aw pamumi toga dewe nawi kharja policy manzuri war kade da mung da pakistan amriki taluqat ulalki da pakistan parliament da qarardad ehtiram kawo aw gawo ki pakistan sara khpal taluqat kha aw khara usatu aw hila da ki padi safarshat ba da pakistan hukumat sara khabari atri ushi aw pakistan sara pa shariko gato
یاد
دیوی چې د نوې خارجه پالیسی سفارشاتو لړکی د کمیټې غونډه د تیرو سورز ورسه را روانه وه چې پکې وخت په وخت د مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام لخوا بایکاټ هم مخې ته راغی او د زیارت په ورځ دغه سفارشاتو ته ختمي شکل ورکړی شو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
خو د دې وړاندیزونو د منلو وروسته د پښتنه راپورته کیږي چې آیا په افغانستان کې به د ناټو لپاره د رسد لار خلاص شي آیا د ډرون بریدونه به ودرېږي او آیا د امریکا او پاکستان اړیکې به څه کې به څه نوې بدلون راشي د پښتني بشیرګواش په دې رپورت کې د ځوابولو کوشش کړی دی
د پاکستان د پارلمان لخوا د امریکا سره د اړیکو لپاره په منځورو کړو وړاندیزونو یا سفارشاتو کې راغلي چې په پاکستان کې باید امریکا ډرون بریدونه ونه کړي د ناتو لپاره لارې دی د وسلو د وړلو لپاره نه کارول کیږي او امریکا د تیر کال د ناتو لخوا د پاکستانی پوځانو پر وژلو بخنه وغواړي د دې وړاندیزونو د جوړونکې پارلماني کمیټي غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پارلمان کار ختم شو او اوس به حکومت فیصله کوي چې د دې وړاندیزونو په رڼا کې د امریکا سره د اړیکو د پالیسۍ تفصیل څنګه جوړي هغه وویل د امریکایي ډرون بریدونو پر ځای د پاکستان په خپل د ترهګرو خلاف کاروي وکړي او په وینا یې د وړاندیزونو له مزیرودو وروسته اوس دا د حکومت کار دی چې د ناتو لاره په کوم شکل خلاصي
پاکستان
په پاکستان کې د جماعت اسلامي د مذهبي ډلې یو مشر پروفیسر محمد ابراهیم مشال ریډیو ته وویل چې په دې وړاندیزونو اعتراض لري او له هرې ممکنې لارې به د ناتو لارې بند وساتي
د ډېر مذهب اخیر د امریکای ته د خاص کوي چې امریکا د موږ نه معافي وغواړي یعنی معافیا نه خو په خاص نه غوښتل کېږي خو دویمه خبره بیا ده چې ډرون حملې دې نه کېږي او امریکا وایي چې ډرون حملې به کېږي خبره خلاصه شوه ختمه شوه او بیا دا چې وسله دې نه وي او نور سیزونه دې یعنی وسله دې بیا ولې نه وي نور سیزونه چې پرېږدئ نو وسله ولې نه پرېږدئ معنی دا ده چې تاسو امریکا دا وخت خپل دوست نه جوړي تاسو امریکې ته زورونه ورکول غواړي نو چې فورا وایي نو
خو افراسیاب خټک وایي د مذهبي ګوندونو لخوا د غندنو او اعتراضونو بیانونه هسې نمایشي دي
سیاسی ګوندونه خپل سیاست دپاره ځینې خبرې کوي، تیزې تیزې خبرې کوي چې خلکو ته لاسونه پرته وي. مذهبي ګوندونو نمایندګان هم پکې ناست وو، هغوی هم تجربه ورکړي دي، هغې تجربه پکې شامل شوي دي. داسې نو چې یو طرز تجربه لري، تجربه ټولو ګوندونو په دې کې شامل دي، لہذا هغوی هم تسلي وشوه چې دا سفارشات د پاکستان په ګټه دي.
د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر اعجاز خټک وایي د پارلمان دا وړاندیزونه واضح نه دي.
نیمګړې غونډه خبره ده، سره به هغه تعلقات پوره بحال نه شي، ملګرتیا هغه الاینس شکل به ممکن نه شي او پاکستان به هغه ګټه هم ونه کړی شي تمه لرله. دې وخت کې پاکستان او د امریکې تعلقات چې څنګه کته خوا روان وو، خرابېدو خواته روان وو، هغه خرابېدو هغه تسلسل جاري دی، فرق رانه لول.
امریکا ویلی په 2014 کال کې بعد د دوی په مشرۍ د ناتو پوځیان له افغانستان څخه ووزي، نو آیا د خپل پوځي سامانونو د بیرته لیږ لپاره به د پاکستان له لارې دوی ته اجازه ورکړل شي؟ افراسیاب خټک وایي دا تفصیل به حکومت ټاکي او د دوی وړاندیزونه یوازې عمومي لارښوونې دي.
د پاکستاني پارلمان لخوا څخه د سفارشتونو د منلو وروسته د بشرګواښ څېړنیز رپورټ ته وځوست.
دا مشال ریډیو ده.
وسم بلوچستان ته ځو. د بلوچستان د کلیوال پرمختګ د ادارې بی آر ایس پی 15 کارکونکي چې څلور میاشتې وړاندې له پښین څخه تښتو وو، نن ورځ د تښتونکو لخوا اخیری نیټه وه. تښتونکي غوښتنه کوي چې 1.5 کروڑ روپۍ په بدل کې به تښتول شوي کسان پرېږدي، خو د دوی کورنۍ وایي دومره پیسې نه لري او د همدې لپاره په کوټه کې پر باچا خان چوک د چندې راټولولو لپاره کیمپ لګولی دی. نور هله کوټې خدای نور نصر راکوي.
د بلوچستان رورل سپورت پروګرام یا د بلوچستان د کلیوال پرمختګ غیر حکومتي ادارې شپږ کارکونکي چې څلور میاشتې وړاندې له پښین څخه تښتول شوي وو، د تښتونکو لخوا یې نن ورځ یعنی د اپریل 14 نیټه ضرب الاجل ټاکل شوی. په داسې حال کې چې تښتونکو د دې کارکونکو له کورنیو څخه لومړی د 40 کروڑ پاکستانیو تاوان غوښتنه کړې وه، خو اوس د دې کورنیو په وینا د 23 کروڑ پاکستانیو غوښتنه کوي. د دې لپاره چې همدا مالی تاوان پوره کړي، د تښتول شویو کارکونکو کورنیو د کوټې پر باچا خان څلور لاره د چندې کمپ لګولی. د محمد اکرم په نامه یو تن چې په دې تښتول شویو کې وراره هم تښتول شوی، د دوی د دې کمپ اړه داسې وویل.
دا خو ټول زما ورورونه حساب کا، ورورو کې مسلمانان خو دي، زما اصل وراره پکښې دی، مجیب رحمان یې نوم دی. ډیمانډ خو موږ چې کوم هر وو د 30 کروڑ خبره موږ هر وو صرف خلاص وو، موږ 30 لکه نه زور کولای، په خپله 30 لکه په موږ نه شي جوړېدلی. نو موږ حکومت هم خواست کوو، هغو خلکو ته هم خواست کوو چې دا ستاسې بچان دي، زموږ بچان دي، ستاسې بچان دي، مسلمانان یو باید دا ستاسې امرام وکړي.
په کمپ کې ناست یو بل تن بیا وویل دوی تر اوسه د حکومتي چارواکو هر دروازه وټکول، خو د ده په خبره هیڅ حل یې پیدا نسو، ځکه نو د ده په وینا اوس یې همدا کمپ لګولی تر څو همدومره پیسې برابر کړي چې تښتونکو ته یې ورکړي او خپل بچیان له مرګه وژغوري.
موږ دا ټولې ادارې سرکاري هر دروازه موږ وټکوله، هر دروازې ته موږ ودرېدلو، تر منسترانو پورې، تر اسمبلۍ پورې، تر ادارو پورې. موږ له هغه ځایه مایوسه سولو، نو دا هغه مایوسی په بدغه کې موږ رالو دلته دا کیمپ ولګاوی چې نور څه خو له موږ سره نهسه. دغه یو کیمپ د الله پر نامه باندې کار چا څه مدد راسره وکړي، راسره وکړي.
په داسې حال کې چې د تښتونکو لخوا تښتول سوی یو کارکونکی وژل سوی، خو د پاتې کسانو کورنۍ غوښتنه کوي چې د دوی د کور وګړو ته دې د مرګ پر ځای ژوند ورکړل شي.
زمانم تا چپوان دا نور چې کوم دا غواکارانو پلاس کې دي، دا غو د مرګ د ځوان یو بر وسانسته ټول هریانی چنن بده دي. حال راځي چې دا منګری مړ دی، نن بده دي چې دا حلال کړی دي. موږ د هغو خلکو څخه کوم دا ځوانان یې غوا کړی دي، دا هغه سم خواس کو چې د خدای د پاره دي، مجبور کورنۍ سره خپل همدردی وکړي او کوم یو چې شي څه دي او خولاړي چې د نور پر ځوان باندې ترس وکړي، دا ټول غریبانان دي.
سره له دې چې د دې کسانو د راخوش کېدو لپاره څو ورځې وړاندې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ظفر الله زهری ویلی و په وزیرستان کې له قبایلي مشرانو سره سره له علما سره هم په تماس کې دي، خو د دې کورنیو په وینا حکومت لا هم هیڅ ونه کړه. دا یادول ورده چې د 2012 ایسوي کال د دسمبر پر 14 نیټه د پښین له برشور سیمې څخه د بی آر ایس پی شپږ کارکونکي نامعلومه وسلوالو تښتولي وو، چې وروسته یې مسؤلیت تحریک طالبان طالبان شاهین ډلې قبول کړ. د دې کارکونکو تر تښتولو دوه نیم میاشتې وروسته یو کارکونکی د تښتونکو لخوا ووژل سو، خو د پاتې 50 تنو برخلیک لا هم څرګند نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د پولي جوان پر نامه دوه ورځنۍ غونډه ترسره شوه چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان سره اړه لرونکو ګڼ شمېر ځوانانو ګډون پکې وکړی. دا چې ځوانان د دا ډول غونډو لاري په ټولنه کې د امن لپاره څلو رول لوبولای شي. د مشال ریډیو د خبريال رپورت ته ورسئ.
پسرخار اسلام آباد یو مقامی هوټل کې د یو غیر سرکاري تنظیم بایډس فار آل لخوا د پولې جوان په نامه دوه ورځنۍ غونډه وشوه چې پکې د پاکستان او افغانستان ګڼ شمېر ځوانانو ګډون وکړ او د ګاونډي هیواد هندوستان څخه هم ځوانانو د ویډیوي کانفرنس په ذریعه د امن او د صلح په دې بهیر کې برخه واخیسته. په غونډه کې د سیمې د امن او د صلح لپاره د ځوانانو لاړخه وړاندیزونه وغوښتل شول او د ماهرینو سره په دې موضوع باندې دوی ته د ارتباط او د او تمهیز موقع هم ورکړل شو. په دې موقع د یو مرستندوی ادارې نه راغلی ملما ډینیل کوترل مشال ریډیو ته وی
پیپل فرام فاتا نیډ ټو فایند سولوشنز.
قبایلی سیمو خلکو ته پکار دی چې د خپلو مسلو په خپل حل ولټوي، هغه داسې چې په سیمه کې د امن لپاره ماحول جوړ کړي، چې په دې سره به د نړۍ نور ملکونه او مرستندوی ادارې د دوی سره د روزګار په پیدا کولو او د دوی د ژوند د ښه کولو په سلسله کې دوی مرسته وکړي.
Donor countries can then support the work that FATA citizens are already doing.
د افغانستان په دې غونډه کې برخه اخیستون کې مینا رڼا بارکزای وای چې د سیمې د ځوانانو د ارتباط نه بعد صلح او د امن لړۍ ته دوام ورسي.
ډیر ښه شروعات او صلح د پاره چې د افغانستان او پاکستان او انډیا ترمنځ خبري وشي تر څو پورې چې ځوانان خپل اشتراک وکړي د یو بل خیالات نه ده پوښی درې والا مملکتونه ځانونه تاس ډېر پروپاګاندا شي مرتخ کاریږي د خبر خیالات نه یو بل نه پوښی چې دې یو بل خیالات څه دي.
د پیښور نه راغلی ګلالی اسماعیل مشال ریډیو ته وی چې د سیمې د پرمختګ لپاره په درې وړه ګوانډي هوادونو کې امن او صلح پکار ده.
په دې درې وړه ګوانډونو کې امن ډېر ضروری دی. کومګ د دې ټول خطې ترکه غوړو د پاکستان استابلیشمنت له د پاکستان ملټری له بل کردار د سیاست نه د حکومت نه ختمول پکار دي او د نېشنل سکیورټی چې کوم نه د صرف د ملټری ایجنډا نه بلکې د یو پولیټیکل ایجنډا پکار ده. د پاکستان رول باندې د سټیزنز رائټس باندې خبره کوي، نېشنل سکیورټی حواله سره نه خبره کوي. یو شمېر ایکسپرټس دلته راغلل، مثال په توګه د ډیفنس سیکشن نه راغلل، د سیول سوسایټی طرف نه راغلل، د فورن پالیسی ایکسپرټس هم راغلل.
کلامو چې د دې غونډې مقصد په اړه د تنظیم د مشر نیګد داد نه وپوښتل نو د دوی ځواب څه داسې و؟
هماري دوسرا کنټری فورم تھا پولې جوان کا.
دا زمونږ د پولې جوان دویم ملکی پړاو دی او په اول پړاو کې زمونږ ځوانان کابل ته تللی وو او مختلفو خلکو په خاصه توګه د ځوانانو سره ملاو شوی وو چې هلته ځمکاني حقایق او کمی ستونزې دي. په دویم پړاو کې د هندوستان ځوانان په هندوستان کې او پاکستان ځوانانو په پاکستان کې ملکی فورم وو. مقصد دا دی چې موږ سوشل میډیا په استعمال سره داسې کار وکړو چې ځوانان د پاکستان، افغانستان او هندوستان نه د یو بل سره خپلې مسلې شریکې کړي او مناسب حل لپاره سوشل میډیا استعمال وکړي. دا د یو بل سره نږدې کولو یو قدم دی. په غونډه کې برخه اخیستونکو ټولو ځوانانو او ماهرینو په دې خبره زور ورکو چې تر څو په ټوله سیمه کې امن او صلح نه وي پر ځای شوی، تر هغوی د پرمختګ او د خلکو په ژوند کې د خوالی امید ډیر کم دی او دې لپاره ضروری ده چې د صلح او د امن د بیا پر ځای کولو لپاره د سیمې ځوانان باید خپل خپل رول ولوبوي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوه بجو،
د مشال ترنا لاندې
په او منټه د پاسا دوه بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
وسم قبایلی سیمې ته ځو. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د دې ایجنسی لیري پرته سیمه بازار زخه خېلې د وسلوالو زخه پاک کړي او اوس هلته امن بحال دی. دوی دا وایي چې یو شمېر احتیاطي کارونه هم پیل کړي او خو له دې سره تړلو ځینو سیمو خلک وایي چې چارواکي ته د دوی سیمو ته هم پام وکړي او اسانتیاوي ورته برابرې کړي. په دې حقله یو رپورټ غوښتي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو، خیبر رائفلز کمانډنټ او د تعلیم محکمې مشرانو د خیبر ایجنسۍ لری پرتې سیمې بازار زخخېلو دوره وکړه. ځایي پولیټیکل چارواکي وایي چې دغه سیمه خوښه 15 کاله پس د وسلوالو د ولکېنا خلاص کړای شوې ده، اوس پکې امن بحال کړای شوې ده. د دوی په وینا په دې سیمه کې تعلیمي ادارې خلاصې کړې دي او ترقیاتي کارونه هم پکې پیل کړي دي او په بازار زخخېلو کې د بجلی ضرورت پورا کولو دپاره خوښه سلو کورنیو ته د شمسی توانایی شیشه هم ورکړی دی او په څلور کیلومتره پوخ سرک جوړولو باندې هم پکې کار شروع کړی دی. په دې حق لباندې د بازار زخخېلو پولیټیکل تحصیلدار ساز محمد مشال ریډیو ته وویل،
نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې مونږ لاړو نو اکثر سکولونه کلاو دي، ماشومان هم پکې وو، سټاف هم پکې وو او هر څوک هلته تلی شي او هغه فزیکلی دا کتی شي چې هلته انشاءالله امن امان دی، ستاسې مسله نشته.
نوموړي زیاته کړه چې په دې سیمه کې به خلکو ته د صحت، اوبو او د پخې بجلی اسانتیاوې هم ورکوي. د چارواکو دغې دورې په مهال بازار زخخېلو سره لګېدلو نورو سیمو لکه برک، کرمنی او الچی خلکو هم وویل چې چارواکي کې دې د دوی سیمو ته هم پام وکړي او سانتیاو دې ورکړي، ولې ځکه چې د دوی په سیمو کې هم امنیت بحال شوی دی. په دې حق لباندې د یادو سیمو کسان وای،
نو مې شاپور د کرمنی او لګدل یا لوکا بالکل د بازار سره لګدل یا لوکا کرنندو و سره ټیچ بالکل ډیر چې ضرورت یې نه ضرورت نشته، د ډاکټرونو ضرورت شته، د لارو ضرورت شته، شمسو ضرورت شته، بجلی چیرته ده؟ خو زم دې وځو او بل ځای نه وړي درې درې ملاکه وړي وړي کاشمسیای مولا روکل پټولینو باندې بيولا گاوو پرسن یات کو پروتا جوټ
اجګول وزیر کار د شمول چا کار و یم غم د خپل خپل موجود باندې د حالات وګوري د وطن او په د وطن کې چې دغه سکرندې وشي او کنټاتورونه پکې وشي او پسلونه پکې روشي او بده پکې وشي وطن به مونډر خپل ګلی ګلزور بشي.
بازار زخخیل د خیبر جنسی د لنډی کوتل تحصیل نه په خوښه 15 دیرش کیلومتره فاصله باندې د افغانستان پولی ترڅنګ پرتا غریز سیمه ده او د دغه سیمې خلک وای چې دوی د ژوند ټولو بنیادی اسانتیاو ته اړتیا لري.
د خبر ایجنسی د بازار زخخیل په اړه رپورټ اوریدلی. په پاکستان کې په خوراکي شانو کې ملاوت یو لوی ستونزه ده. په بیلابیلو شانو کې د ملاوت شکایتونه خلک کوي، خو په پېښور کې بیا ځینې خلک په پیو یا شیدو او ماستو کې د ملاوت شکایت کوي. د دوی په وینا چې له دې وجې خلکو ته د معدې ترڅنګ نورې بیماری هم لګېږي، خو ځلې انتظامی وای دوی په دې لړ کې گرفتاریانی وخت نا وخت کړی دي. په دې حقله له پېښور د شبیر احمد جان رپورټ ته ورسی.
دا پیښور سب ډیویژن مجسټریټ حبیب الله خان وینا تر مخه دوی ته داسې شکایتونه راغلي وو چې غنی کولو پیو او ماستو خرڅونکي د دې د ټینګولو لپاره مختلف کیمیایي پودر استعمالوي. د لړکی دوی څنګه مونږ پورته کړ دي؟ نو مجسټریټ حبیب الله خان مشال لیډو توای
کوي ټیم نجمون دا یو موومېنټ روان دی یو سو کسان دی په پیښور کې چې د پیو د ټینګولو لپاره چې ردل ښه کوالټی ښکاری پکې مختلف قسم کیمیکلز شي، نو مونږ دای خلاف مسلسل یو موومېنټ چلو. نو په تیر دوه هفتو کې تقریبا مونږ 15-16 کسانونی ولا او اغي نمو د کیمیکلز برامتو کیمیکلز موست لیګلی دي چې په غیبه اوسم فود لیبرټری پوی نشو، نو ما پی سی ایس ای آر ته لیګلی چې دا د کم کیمیکل استعمال چې د سره پر ټینګي
هم په دې لړکه چې کلم په پی غور کې پ او ماست خرصون کې یو دکاندار نه پښتنه وکړه، نو هغه مشال لیډو ته ول چې دوی خپل نه استعمالوي خو ولدا سه کیمیاي پودر شته چې پ او ماست ور سره ټینګيږي.
زمانم حضرت ګل او دا پیو کار کو یار خپل استعمالو نو خلکو نه خبر نه تپوس می سره کړی چې یار دې کې او
حکومت سخت سزا ورکینو
پیښور.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
د خبرونه نیمای ته رسیدلی او ل نیمای د خبرونه لنډیز وروسته بیا د افغانستان قبایلی سیمو په اړه باندې رپورټونه درته لرو. خو راځي سی لنډیز ل اسرار له مومنځ خواورو. د پاکستان پارلمان د زیارت پروز له امریکا سره د اړیکو په اړه د نوې تګلارې په اکثریت سره منظوري ورکړې. د بلوچستان په کوټه کې درې کسان د هدفي وجنو په ترڅ کې وژل شوي. پولیسو ویلي د وژل شوو کسانو تعلق له شیا مسلک سره دی. د خیبر پختونخوا د هنګو په رئیسانو سیمه کې یو فلاینګ کوچ ګاډۍ اوریدلې ده چې پکې یوولس کسان جوبل شوي. شمالي کوریا د خپل توغندي د ازموینې ناکامه کېدل منلي. د رپورټونو له مخې په شام کې د ترکی پولو سره نږدې سیمو کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د پلویانو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ نن د جمعې په ورځ نښتې شوې. او د ډنمارک په یو عدالت کې د هغه څلور کسانو پر ضد مقدمه شروع شوې چې پرې تور دی دوی په دغه هیواد کې د یوې ورځپاڼې په دفتر برید کولو منصوبه جوړه کړې وه. دغه ورځپاڼې د اسلام د پیغمبر خاکې جاري کړې وې. اسرار الله مومن د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز ورته واورولې. خو په پاکستان کې د نن ورځو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې په کومو کومو موضوعاتو څه لیکلې دي دا سراج ظهیر لوستي او مهم ټکي په دې رپورت کې را لېږلې دي.
نن د پاکستان مقامي ورځپاڼو ډان دی نیوز ایکسپریس ټریبیون مشرق آج ایکسپریس او جنگ خپل سرخو کې د غټ خبر په توګه د سلامتی کمیټې لخوا د پاکستان او امریکای تعلقاتو او ناتو سپلای د بحالی لړکې د سفارشاتو د منځوري خبر اغستې دي او لیک چې د ناتو سپلای بحالی پارلیمان د قومي سلامتی کمیټې سفارشات په متفقه توګه منظور کړه. چې پکې ویلې شوې دي چې ناتو سپلای کې به د وسلې وړلو اجازت نه وي او امریکا دې ډرون حمله بند کړي او په سلاله پیښه باندې دې بې د سرشرطه معافي وغواړي. اوس یو نظر د مقامي ورځپاڼو په اداریو باندې. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د زوی بې ګنا ده او د هغه د ټیټولو لپاره دا قسمه حربي استعمالولی شي. اداري وایي چې د وفاقي کابینې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د پزوی موسی ګیلانی باندې کولې شوی تورونه ټول بی بنیاد دي. اداري مخکې وایي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کابینت د خپل زوی د صفای په ځای کا چر خپل زوی ته ویلي وو چې هغه د عدالت ته وړاندې شي او خپل صفای دی پیښ کړي. نو ډیره به خوا اداري وړاندې لیکي چې کېدې شي چې دا یو اتفاق وي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی موسی ګیلانی د کیس پراتلو جنوبی افریقا او بیا لندن ته لاړو او د دې تک د دې کیس سره هیڅ تعلق نه وي. خو بیا هم دې تک خلک د شکونو سره مخ کړي دي. اداري زیاتوي چې د علي موسی ګیلانی بهر ملک ته د تک فیصله د خيارتوب نه ده. د پاکستان اولس د پلټنو لپاره د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی دراتک انتظار کوي او چې هغه خپل راشي او عدالت ته وړاندې شي نو هله به دا معامله پاک شي. آج ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د توانایي قومي بحران باندې قابو موندلو لپاره صوبایي هایډرل ډیولپمنت اکشن پلان تیار کړی شوی دی. اداري لیکي چې د دې نه به 2200 میگاواټ بجلی پیدا کیږي او په دې باندې به درې سوا دیرش ارب روپی خرچ راځي. اداري مخکې وایي تر سوچ خیبر پختونخوا کې د اوبو نه د بجلی د پیدا کوونکو لوی وړو منصوبو تعلق ته نو موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو سره سم دې لړکې اقدامات شروع کړي وو او د صوبې ټول سیاسي ګوندونه یې په اعتماد کې اغستی وو. اداري وایي چې خیبر پختونخوا کې د اوبو نه د بجلی پیدا کولو منصوبه جوړ کړی شوی ده او ډیر زر به 2200 میگاواټه ارزانه بجلی په قومي گریډ کې شامل کړی شي. خو د دې دومره زیات بجلی پیدا کولو باوجود هم نن خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیات لوډ شیډنګ کولای شي نو باید چې دې اړخته خصوصي پاملرنه ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او نړۍ متواتو کې ملیحا مرزاده دو ورسپانې لوستي او وال سټریټ جرنال د چې په افغانستان کې د جګړې په اړه لیکنه کړې ده او بل واشنگټن پوسټ چې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه باندې مقاله خبره کړې د دواړو مقالو مهم ټکي درته ورو.
وال سټریټ جرنل کې په یو مقاله کې لیکل شوی په افغانستان کې داسې نخکاری جګړه به پاسانه وګټل شي خو خپل هدفونه ترلاسه کولو ته نږدې یو. د لیکوالانو بروس ریډل او مایکل اوهانن په خبره د 2014 کال تر اخیره به د تنور ضرورت نه وي چې په زیات شمیر کې په افغانستان کې جنگي ځواکونه وساتل شي. په مقاله کې لیکل شوی په مجموعي ډول که وکتل شي نو یوې خواته نیټو او افغان حکومت کافي مشکلات لري خو بیا بل لوري د جنگ په میدان کې طالبانو ته ماتې ورکړل کیږي او افغان ولس د طالبانو په اړه ډیره ناخوښي لري. د مقالې په خبره نو ځکه زموږ مشکلات د دښمن په پرتله کم ښکاره کیږي او هغه صورت کې دغه جګړه کې دښمن برلاسه کیدی شي که موږ داسې کېدلو ته موقع ورکړو او هغوی زموږ د کمزوریانو نه ګټه پورته کړي. وال سټریټ جرنل لیکي په اصل کې کابل یو خوندي ښار دی چې افغان امنیتي ځواکونه یې ساتنه کوي. د دښمن لخوا د 1% نه کمې حملې په دغه ښار کې کیږي چې د عراق د بغداد او د پاکستان د کراچۍ ښار نه کم خطرناک دي. خو بیا په میډیا کې د طالبانو لخوا څرګندونې د دې بریدونو په اړه مبالغه کوي. په وروستیو څو میاشتو کې په دغه ښار کې یو برید هم نه دی شوی خو په خبرونو کې داسې څه خبر نه خپرېږي. په مقاله کې لیکل شوی د امریکایي پوځي بیلز د پیښې او هغه واقعې نه علاوه چې یو افغان دوه برطانوي سرتېري وژلي و په جنوب کې تشدد کم شوی دی. د نیټو چارواکي وایي که ډېر نه نو د زیاتره طالبانو د وسلې ذخیرې له منځه تللي او په هلمند او کندهار کې څارنه ښه شوې. د هیواد شمالي او مغربي برخو کې حالات د 2002 او 2008 کال ترمنځ د مودې په پرتله که څه هم خراب دي خو د 2009 2010 کال په مقابله کې بیا هم ښه دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران په اړه په استنبول کې د هفته کېدونکي مذاکرات کېدی شي آخري موقع وي چې د هیواد د اټمي پروګرام پر امن حل راوځي. که چیرې تهران بیا هم په دې لړ کې انکار وکړي او په ځمکه کې دننه په یو نوي مرکز کې بیا هم یورینیم غني کړي کېدی شي د اسرائیل او یا د امریکا لخوا پوځي عملیات ضروري شي. په مقاله کې لیکل شوی داسې خیال نه کیږي چې امریکا او 15 ملګری هیوادونه به ایران سره د دغه هیواد لخوا د اټمي خطر د ختمولو او یا د مسلې په اړه د ملګرو ملتونو قرارداد سره سم کوم تړون ته ورسیږي. په مقاله کې پوښتنه مخې ته راغلې په داسې حال کې کومه منځګړی جوړه کیدی شي چې ورسره به د ممکنه جنگ خبرې بندې شي او که څنګه. مقاله زیاتوي د اوباما انتظامیه په دې اړه اشاره ورکړي چې څه ضروري ګڼي. امریکا غواړي ایران د یورینیم تر 40% غنی کول ودروي. د 100 کیلوګرامو برابر هغه سونګ مواد چې تر دغه کچې علاوه نه غنی کړي هغه د برامد کړي او په قوم خار کې په ځمکه کې دننه خپل نوی اټمي مرکز بند کړي. په مقاله کې لیکل شوی هغه څوک چې دا فکر کوي د ایران پر ضد پوځي عملیات نه ضروري دي او نه په راتلونکو میاشتو کې دا کل کار ښکاري، د انتظامیه د شرایطو سره سم یو تړون ته رسیدل به تر څه حده یوه ښه خبره وي خو قانع کوونکې به نه وي.
ملیحه مرزاده وچ د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات درته وړاندې کول. د امریکا فوج د افغانستان د جګړې لپاره د یوې داسې کړنلاري په جوړولو غور کوي چې په ترڅ کې به په دغه هیواد کې د میشتو زرګونو امریکایي ځواکونو ځای د خاصو ځواکونو وړې قطې ونیسي. ویل سوي د امریکا ځانګړو ځواکونو اساسي دنده به د افغان ځواکونو پیاوړي کول وي چې دوی وکولای شي د طالبان پر ضد ټینګ مقاومت وکړي. په دې اړه له واشنگټن د هارون بچا رپورټ ته غوښتي.
اسوسییټډ پریس ایجنسی وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د خاصو ځواکونو د مشر اډمیرل بل مکریون دغه پلان جزئیات تر لاسه کړي. لیکي چې د دې نوې ستراتیژۍ اساسي هدف د افغان ځواکونو پیاوړي کول دي سودي وکول شي د تیرې یوې لسیزې د جګړې لاسته راوړنې ټینګې وساتي. ویل شوي د امریکا ځانګړي ځواکونه به افغان ځواکونو ته د دښمن له بریدونو څخه د دفاع د هغوی د ځایزګي معلومولو لپاره د استخباراتي تکتیکو او د ضرورت په وخت د امریکا له هوایي ځواکه د مرستې د غوښتلو د طریقو په اړه خونې کوي. دا جانس په لیکنه د افغانستان د جګړې د دغه نوي پلان په اړه خبرې 13 فبروري میاشت د امریکا د فلوریډا په ایالت کې موقعیت لرونکي د دې هیواد په یوه پوځي اډه کې وشوې چې پکې د امریکایي ځواکونو د مرکزي کمانډې مشر جنرال جیمز ماتیس او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان ایلن برخه درلوده. اجانس د امریکا د ځانګړو ځواکونو د افسرانو او نورو یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دي ورکړل شوي وایي چې دغه وړاندیزونه لا هم د امریکا دفاع وزیر او یا هم سپینې ماڼۍ ته نه دي لیږدول شوي. اجانس زیاتوي د ولسمشر براک اوباما د ادارې لخوا د دې پلان د تصویب په صورت کې به په افغانستان کې د هغه او پایدونکي ځواک جوړېدو ته زمینه برابره شي. د کومې هیله چې د دې هیواد دفاع وزیر عبدالرحیم وردک د تیرې نهې په ورځ په پینټاګون کې د خبرو پر وخت وکړه. ای پی د غرازوایی د امریکا د خاصو ځواکونو مشر جنرال مکریون غواړي د یاغیتوب پر ضد د ستراتیژۍ په نری کولو د عام افغانانو ژوند خوندي او د طالبانو او القاعده پر ضد عملیات چټک کړي. اجانس پینې وخت کې د یو امریکایي چارواکي په حواله وایي د پینټاګون جګپوړو چارواکو ته ویل شوي چې د دې پلان په څیر نور یو شمېر وړاندیزونه هم تیار کړي، کوم چې بعد د ناټو د غړو هیوادونو لخوا د افغانستان د ځواک د څرنګوالي په اړه تر کېدونکې پریکړې وروسته سپینې ماڼۍ ته واستول شي. ټاکل شوې د روانې میاشتې په شلمه او یوویشتمه نېټه د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناټو سرمشریزه جوړه شي چې پکې به د افغانستان د جګړې او ورسره په اړوندو نورو مسایلو خبرې وشي. دا هم ټاکل شوې چې د روانې سپتمبر میاشتې پورې به 23,000 امریکایي سرتیری له افغانستانه وایستل شي. د پاتې نورو 28,000 ځواکونو د ایستلو پلان لا هم نه دی نهایي شوی، خو دا چې ویل کېږي زیاتره امریکایي ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له یاد هېواده وځي. باید وویل شي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ایلن په دې وروستیو کې ویلي وو تر کومې چې ممکنه وي په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو یو د پام وړ شمېر وساتي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږدې مودې له موجودیت سره د امریکایانو د یوه واضح اکثریت زیاتېدونکي اختلاف او د دغه هېواد د جګړې له میدانه د ناټو د ځینو غړو هېوادونو د ځواکونو په بیړه د وتلو لړۍ ته په کتنې راپورونه وایي اوباما انتظامیه دا مهال د غزا یا د خپلو ځواکونو د زر ایستلو لپاره تر فشار لاندې ده. په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وړو وړو ټولګو د ځای پر ځای کولو د جنرال مکرایون د پلان په اړه ویل کېږي چې هغه اندېښنې چې له افغانستانه د یو زیات شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې د غلطه د یوې امنیتي تشې د رامنځته کېدو له امله څرګندېدې به یو خواته شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
اوسم هند ته ځو. د هند په نوې ډیلی کې د پاکستان د سوداګرۍ یو څلور ورځنی نمایش یا نندارتون پرانستل شوی دی. د فرانس خبري اژانس رپورټ له مخې هند او پاکستان د زیارت پر ورځ ول دوی هیله لري چې د سوداګرۍ اړیکې پراخي او د سولې هڅې پیاوړي کړي. د لایف سټایل پاکستاني نندارتون هند ته د پاکستان د ولسمشر د سفر څو ورځې وروسته پرانستل شوی. د موضوع تفصیل له حسبه شهید واوري.
هند او پاکستان د زیارت په ورځ وویل دوی هیله لري چې د سوداګرۍ اړیکې پراخي او د سولې هڅې پیاوړي کړي. د فرانسې د خبري اژانس د رپورت له مخې دا خبره د هند په خبره کې د پاکستان د لومړي تجارتي نندارتون د پرانستلو پر مهال دغه دوو سیالو هیوادونو کړې ده. د هند د سوداګرۍ وزیر آنند شرما په نوې ډیلی کې د دې څلور ورځني نندارتون د پرانستلو پر مهال وویل د هند او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ نه پرته بل لار نشته. شرما زیاته کړه دوی باید د خپل سوداګرۍ پر ریښتونو امکاناتو ځانونه پوه کړي، څو خپلو ماشومانو ته بریالیتوب، سوله او ښه ژوند په میراث پرېږدي. د هند د سوداګرۍ وزیر بیا وویل چې دواړو هیوادونو د دې نندارتون له پرانیستلو سره یو نوی باب پرانیست. د لایف سټایل پاکستان نندارتون څو ورځې وروسته تر دې پرانیستل شو چې ولسمشر آصف علي زرداری هند ته ولاړ، څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي. او دا دغه هیواد ته په وو کلونو کې د یو پاکستاني ولسمشر سفر و. د ای ایف پی د رپورت له مخې پاکستان د هند مرکز ته د دې نندارتون لپاره تر 650 ډیر کسان استولی دي. دغه دوه هیوادونو په خپل منځو کې د غوره سوداګرۍ تړون لاسلیک کړی دی او د یو بل پر سوداګرۍ یا ټکسونه یا مالیه لګی کړی دي. د هند او پاکستان ترمنځ په رسمي ډول سوداګرۍ 2.6 میلیارد ډالر اټکل شوی او غیر رسمي سوداګرۍ 10 میلیارد ډالر ته رسیږي. لیکنه زیاتوي چې په هند کې د پاکستان د سوداګرۍ د نندارتون د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې لپاره هیلې وزېږولې. فرانسې خبری اژانس د پاکستان د تجارت د سیکرټری ظفر محمود له خلی لیکلي تمه ده چې هند او پاکستان به راتلونکي میاشت په رسمي توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د ودې لپاره د ویزې نوي قوانین اعلان کړي. دا نندارتون په فبروري میاشت کې د پاکستان په لاهور ښار کې د هند د ورته نندارتون په دوام جوړ شوی دی.
د نړۍ رنگونه، د نړۍ عجیب کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
د میامی هرالد په نامه ویبپاڼه په یو مقاله کې د پاکستان په لویدیځو ښارونو کې د وسلې د کاروبار په اړه بحث کړی دی. مقاله لیکي چې د روسي، چینایي او ایراني وسلې په دې کاروبار کې ځایي سیاستوالان او د پولیسو چارواکو هم شکیل دي. بوریوار کاکړ د دې رپورت غټ ټکی درته وړاندې کوي.
مقاله لیکي چې د پی 216 په نامه توپنچا په ټوله نړۍ کې د امنیتي ادارو، پوځونو، امریکایي ادارو او پولیسو ترڅنګ په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو هم یو خوشا وسله ده. د مقالې په لیکنه د روان کال د جنوري په میاشت کې د پی 216 په نامه 222 توپنچې له افغانستانه د کوټي ښار ته رسیدلې وي او له القاعده سره تړلې ډلې لشکر جنگوي ورڅخه ځینې په خونړیو بریدونو کې کارولې او ځینې یې په نور اورپکو کې ویشلې وي. مکاله په واشنگتن کې د امریکا د یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي له خولې لیکي چې ګواکې دی د دې ریپورت پخلی نشي کولای چې د امریکا په مشرۍ کې دی د نیټو د ځواکونو وسلې تر کوټې رسیږي. خو د دې چارواکي چې د نوم ښودلو اجازه نه درلوده په وینا دا د اندېښنې وړ ده چې د عسکرو ته دومره وسلې ورکول کیږي چې هغوی یې د دا ډول خرڅولو لپاره کاروي. مکاله د بلوچستان د لسبیلی په ضلعه کې د کاروباري منځګړو له خولې لیکي چې هلته په مقبولو وسلو کې چینایي، روسي او اروپایي توپنچې، د روس او چین جوړ کلاشینکوف توپک شامل دي. دوی د خپل کاروبار د ژغورلو په خاطر خپل نمونه نه دي ښودلې او د هغوی په وینا د ایرانیو توپکو کاروبار هم شدود دی. مکاله زیاتوي چې د پی 206 په نامه دوی توپنچې چې لا هم په خپلو اصلي کاغذونو کې بندي وي د کراچۍ د لیاري په سیمه کې له یوې ډلې سره تړلې د رئیس په نامه د مومندو د قبایلي سیمې یو اورپکی ته ورکړل شوی وي. رئیس وایي چې دغه توپنچې په افغانستان کې د رازق خان په نامه یو داسې قاچاقبر لخوا اخیستل شوی وي چې د افغانستان له سپین بولدک ولسوالۍ څخه د چمن تر شاره د وسلې په کاروبار کې ډیر مهارت لري. مقاله لیکي چې د وسلې د قاچاق یو بل لار له ایران د بلوچستان د پنجګور سیمې د وډ شارګوټی ته ځي او له هغه ځای بیا کراچۍ ته وړل کیږي. مقاله زیاتوي چې په کراچۍ کې د وسلې په کاروبار کې د ځای چارواکو او پولیسو شکیلتیا اوس یو پډاګه سوی راز دی او د میامی هیرالډ په لیکنه د دې ښار په جنوب ختیځ کې د یوسف ګوټ په نامه سیمه هغه ځای دی چې د درغلو پولیسو چارواکو په مرسته په موټرونو کې دغه ښار ته وسلې وړل کیږي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري. د باختر ستوري
وسم خیبر پښتونخوا ته زو د خیبر پښتونخوا د شبقدر په صدرګړی سیمه کې په سرکاري پرایمری سکولونو کې د استادانو او کمرو د کمی سربېره هم یو شمیر نورې ستونزې شته چې د کونکي استادانو له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د سکولونو ته تللی او د تعلیمي څانګې له چارواکو سره تر خبرو وروسته دا رپورت را لېږلې دی.
د شبقدر په صدرګړی سیمه کې د هلکانو په یو سرکاري پرایمری اسکول کې 240 ماشومان ولی ورسره نږدې سرکاري پرایمری اسکول کې دوه استادان دي خو ماشومان پکې نشته چې سبق زده کړي. د پرایمری اسکول نمبر 3 یو ماشوم وای دا غوي اسکول کې ماشومان زیات دي خو ضرورتونه یې سس دي.
رئیس خان دریم کې دریم تلانو کامرې کمی دي، ټراټونه کم دي، ډکسونه کم دي، مستور لپاره ځای ګورو چې وړکی نه
هم. د هلکانو په دې اسکول کې د نږدې کورونو 15 ماشومان جنکې هم سبق وایي. یو ماشوم وایي دې اسکول کې د هغوی زده کړې ښې کېږي ځکه د جنکو اسکول ته نه ځي.
حسیبه دویم کې و جنکو سره ناست و ښه راته استاد پس رالم استاد چاته څه نه وایي هغه کور کې کار مار کوي.
د اسکول هډ ماسټر امر الله شاه وویل نږدې اسکولونه شته دي خو له داسې اسکولونه هم شته چې ماشومان پکې بیخي نشته.
د جنکو اسکولونه دلته په صدرګړی کې 2 اسکول دي چې هغه اسکولونه د دین نه تقریبا چې کم نه نو کیلومتر یا 2 کیلومتر لري دي. نو ځکه د دغه وجه نه جنکې موږ دلته د اسکول ته راځي. په صدرګړی کې 15 اسکول دي د لکانو زیات اسکولونو تعداد موږ راځي او نور اسکولونو کې مطلب دا دی چې تعداد زموږ پر نسبت ډېر کم دی.
او د اسکول ماشومان او استادانو تور پیخ ستونزې سس دي.
دا په یو کمره کې زموږ دوه کلاس کې نو نور کلاسونه بهر نه استي په نور ته نه استي مطلب دا دی چې دوه استادان په یو کمره کې ادارې لګیا دي نو هغه به څنګه کارو کې خو بیا هم خپل وسته استادان یې کوي. بیا هم د نور سکولونو په نسبت زموږ سره چې کم کنسرن زموږ های سکول دی هغه یې چې کم نه نو زموږ دغه ډیر زیات کوي. مطلب دا دی چې د دې سکول ریزلټ ډیر زیات خوري.
د تعلیمي څانګې شبقدر سرکل ایگزیکټیو ډیسټریکټ افیسر احمد خان نه مو پوښتل چې دغه سي سکولونه هم شته چې ماشومان یې زیات او استادان یې کم دي. نو د هغه وینا وا
ټیچرز کمې هو شفر کې ورال دي اوس نوې ایڈورټایزمنٹ کوم مونږ نه نو په نظر کې نشه ان شاء الله تکي ورته ټیچرانو ولې ورکو چې زموږ
25
کم محل مو چې د پرائمری اسکول نمبر 2 صدرګړې د هډماستر عبدالله نو پختل اسکول کې خو ماشومان نشته دي نو سو وجه یې ده
خدل تک نو بو درک لګي نجی ټاټ شته نه بینچ ته نو ورو دغه فلې د ټول پسلونه گی چپیره دا غټشي نو مخ کور د کوم جدل تک سپیو ماشوم خوړه دا غې نه پس بیا واړه په کمی دو شو پلاران لکه اری اوسیس مور پلار او مور سره خپل ماشوم مسغول ته ګوري نو دلته کې جنس اس حفاظت سره نشته څو پورې دا چار دیواری نشوي او دلته مونږ له مکمل تحفظ نه راکړي شوی لګونګ په خپل تیاری وزنګل کې ناشته
او بیا مو احمد خان ته دغه اسکول هم پګو تکړو چې ماشومان یې نشته دي او استادان یې شته نو دغه وینا وا
بلغه مونږ دا په کول بنو نو مخصوص هم سچ کړ چې یو هغه نه و دا چونکہ دلته کې د سیلاب وړي اسکول کې نه نو امید چې دې سیشن کې ورکه انکریز راول نورمال کې کنه نو زبر خپل په انټرسټ له موږ دې اپریل میاشت کې نه بهتري وغیرہ ولو
خو احمد خان بیا ویل لنډه دا چې د استادانو د کمی د پوره کولو لپاره پور روانه میاشت کې نوی استادان برتی شي نو بیا ممکنه ده چې د زیاتو ماشومان ولا اسکولونو کې د استادانو کمی هم پوره شي
د شبقدر په صدرګړی کې مو د یو سکول د استادانو ماشومان ستونزې او بیا د چارواکو ته جواب اوریدلې د نړۍ ټولو لوی شهرونو په لور د کلو زخه خلق وخت په وخت تورځي او په دې توګه د شهرونو آبادی او رڅ په ورځ زیاتېږي کراچي شهر کې هم د پاکستان د بیلابیلو سیمو زخه کډسوي خلق د تیر څول سيزو راسي په دایمي توګه آباد شوی دغه آباد سو له جملې زخه زیاتره خلق د خپلې ژبې او کلتور زخه وخت په وخت لری کېږي چې لامل نوې کلتور او د مومي په کراچي کې د مشال ریډیو خبريال هم له داسې خلکو سره خبري کړي او دا ریپورټر را لږ دی
شپېته کلن سپینګیرې صدیق ټیکسی چلوي هغه وایي د کراچۍ په پښتون ګڼمېشته سیمه کې ماړی کې پیدا شوی او همدلته لوی شوی دی صدیق وایي خپله مورنۍ ژبه کشمیری ورته زده ده خو بچو ته یې بیا خپله ژبه نه ده زده نو ځکه اوس دوی په خپل کور کې کله په پښتو ژبه او کله په اردو ژبه خبرې کوي او جامې هم هغه ډول غوندې کمې یې چې په چاپرچل کې دود دي
چمکم ټول پښتانه اوسېږي ناسته پاسته او خوړل اسکل مرګ جون ټول چې دی پښتانه سره دی زمږ خپل کلچر چې واغه د کشمیر هغه واغه خو دلته نشو کولای نه دلته شته کنه زمږ لباس ازنانا وګدي وګدي غراري اچھا یو کمیسونه اچھا زمږ حال ته کوټ اچھا کشمیر کې کنه او سړی چې هغه پرتو کمیز را غوندي کراچی کې لباس کلا پینټم را غوندو کني پرتو کمیز خو زمږه لګه دغه یو کلچر جوړ شوی دی
خو یوازې صدیق نه دی چې خپل ژبه ترې د هرېدو په حال کې ده بلکې د خار په هغې سیمو کې چرته چې د اردو ژبه ویونکي په ګڼ شمېر کې آباد دي هلته بیا پښتنو باندې هم د بلې ژبې اثر شوی دی د جنت ګل په نوم یو تن وایي هغه په خپله د پښتنو په ګڼ مېشته سیمه بنارس کې اوسېږي په پښتو ژبه کې خبرې کوي خو د ماشومانو ژبه یې سوچه نه ده پاتې د دې نه علاوه د هغه خپلوان چې د اردو ژبه ویونکو په سیمو کې اوسېږي د هغوی ماشومانو ته پښتو ژبه بېخي ټولنپو محمد ارشد خان وای د ګڼ شمیر ټولونو سره تعلق لرونکو خلکو په یو ټولنه کې ګډون یوازې کراچۍ کې نه کیږي بلکې دا په هر لوی ښار کې کیږي او په داسې ښارونو کې د یوې خاصې مودې تر تیرې دورستو نوې کلتور ژبه او نور ګډ کدرونه په وجود کې راځي هغه زیاتوي
او جی دا په هر خار کې کیږي چې خارونو ته خلک چې نه معاشي پنا د پاره دي خو دې چې کله دې خار ته راځي نو دې هم په دغه نیت راځي چې دلته به زه ارزي اوس ما چې زما حالات ښه شي زه بیا بیرته واپس ځم خو دې بیرته واپس چې کړ زګه چې الته په شا باندې راته د روزګار ښکاری نه نو په دې حوالو سره هغه دل په خار کې اون خلی دا یو نیچرل مسله ده نیچرل مسله دا به کیږي خو په دې کې چې کوم دی چې کوم میجورټی وي کنه دا هغه به ډومینټ دی دا ایولوشنری پروسس دی دته چې دنه د ایزیمیلیشن وي د ټولو نه ګډون د ټولو یو بل سره ګډون چې کیږي دا هغه ترمنځ چې کوم دا نوې شمیر وی لکه نوې دوه دستور راوچتي دوه سو نو دلی مو سو کال پورې دا وخت لګي
محمد ارشد خان وای په خوا به ډېرې ټولونو سره تعلق لرونکي خلک په یو ټولنه کې ډېر زر جذب کېدل خو اوس د میډیا او انټرنیټ لاره د یوې ټولنې خلک د خپلې ټولنې له خلکو سره اړیکې په اسانۍ سره نیولی شي او نوې ټولنه په وجود کې راتلل د پخوا په پرتله لږ زیات وخت نیسي، خو بیا هم د څه مودې د تیرېدو وروستو نوی کلچر خامخا په وجود کې راځي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
اوسم د یو داسې شاعر په اړه رپورټ درته لرو چې لاسونه یې نسته خو په پښو باندې په کمپیوټر باندې لیک کوي. د کلاسف لاسمی ځوان شاعر عبدالقادر مجرم لاسونه نه لري، خو له دې باوجود نه یوازې چې پر کمپیوټر د پښو په ګوتو کمپوز کوي بلکې په قلم هم په پښو لیکل کوي. په دې برسره چې څلور کتابونه یې لیکلي، په خپل کلی کې ماشومانو ته تعلیم او کمپیوټر زده کړې هم ورکوي. خدانو ناصر له عبدالقادر مجرم سره خبرې کړې او دا رپورټ یې پر جوړ کړی دی.
مجرمه تا دی یو څه کړی ضرور، بس یې نظر ماتول لاسونه.
د کلا سیف الله د کلی حسنځی اوسیدونکی 48 کلن عبدالقادر مجرم چې لاسونه نه لري، خو له هغه باوجود یې هغه کارونه کړي چې د پښتنو ځینو لیکوالانو ورته څلور لاسی مجرم ویلی. څلور لاسی مجرم ځکه چې بې لاسو یې هغه کارونه کړي چې ډیرو لاس لرونکو انسانانو هم کړي نري. عبدالقادر مجرم د پښتو شاعر او لیکوال دی چې دا وخت یې څلور کتابونه چاپ شوي چې پکې دوه نثري او دوه شعري ټولګې دي. عبدالقادر مجرم په 2001 کال کې د ژوند له هغې ترخې پیښې سره مخ شو چې پکې یې دواړه لاسونه وبایلل. مجرم د دې پیښې ذکر کوي.
په وبډا کې خو ما تقریبا 14 کال کار وکړ، په هغه کې بیا 2001 کې ما سره دا څه وسو، نو هغه بعد بیا چې زه د وبډا سفارغ شوم، وبډا کې په ترانسفارمر باندې کار کوي، نو هغه کرنټ ونیول لاسونه چې وسو زلسل ډاکټرانو وویل دا ناکار دي او ډاکټرانو ته کړ.
د مجرم په خبره تر دې ورسته چې په روغتون کې ډاکټرانو ورڅخه لاسونه پرې کړې، شاعري او لیکي زور واخیست. د ته په خبره په لومړي سر کې په پښه په قلم لیکل پایل کړل، خو کله چې له کمپیوټر سره لږ بلد سو نو یې د لاس د ګوتو پر ځای د پښو ګوتې په کیبورډ کېښودې او اوس یې یو شمېر د پښتو کتابونه همداسې کمپوز کړي دي.
کمپوز هم زه په پښه کوم او لیکم په پښه کوم. سلور کتابونه چې دی پاغو کې زما مخ سلور چاپ کتابونه چې دی داغو کې دوه کتابو کمپوز شته، یا امیر محمد لیکوال را کړی دی او د نور کتابو وسیده دوه غش دی ما کړی د لغه خپل سره سره مده څو نور ملګرو کې کتابونه کمپوز کړی دی.
لدی سره چې عبدالقادر مجرم شعر او نثر لیکي او د نور ملګرو لیکوالانو کتابونه کمپوزوي. په خپل کلی کې یې د کلی د ماشومان لپاره شونځای خلاص کړی چې پکې د کلی ماشومان ته زده کړه ورکوي. په دې برسره ماسپښین وخت د همدې کلی ماشومان ته کمپیوټري زده کړې ورشایي.
سکول خو تقریبا شپږ وو کال زخه ما خلاص کړی دي. دا شپږ وو کال زخه زه چلوم، کوشش کوم چې لګیم چې دا کمپیوټر زده کړم، خو دا کمپیوټر سنټر چې دی دا یو نیم کال یا تقریبا کال زه واته مې سیا خو وی دونی به چې ما دا کمپیوټر سنټر خلاص کړی دي. کوم دا کمپیوټر سنټر چې دی او کدا سکول دی دا زه مفت ودا د کلی وکښنیان ته ورشم او په دې کې دا وس کوم کوشش کوم چې کتاب یو پنسل یو سچي غلم زور اورم.
عبدالقادر مجرم په کلاسې فلا کلا هم ژوند کوي او ټول ژوند یې دې توقف کړي چې پکې له نورو انسانانو سره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې مجرم لاسونه نه لري، خو له هغه باوجود یې د ژوند تر ټولو لوی ارمان د کلی د ماشومانو زده کړه ده. چې له مشال سره په خبرو کې یوازې په همدې تر سترګو اوښکې توی سوې چې زما د کلی د ماشومانو راتلونکی به څه وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کلا سیف الله.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د ورستی خبرونی ورستی شیبه را رسیدلې دي، خو تر دې لمخه ستاسو ته خدای پاماني وایو. اسرار الله مومند د خبرونو لنډیز را تاوروي.
د پاکستان پارلمان له امریکا سره د اړیکو په اړه د سفارشاتو منظوري ورکړې. په کوټه کې درې کسان په هدفي وژنو کې وژل شوي. په هنګو کې یوولس کسان په ټرافیکي پیښه کې ژوبل شوي. په شام کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوربند په دویم ورځ نن په زرګونو مظاهرچیان د دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد پر ضد کوڅو ته راوتي. د ډنمارک په یو عدالت کې د هغه څلو کسانو پر ضد مقدمه شروع شوې چې پرې تور دی دوی په دغه هیواد کې د یوې ورځپاڼې په دفتر د برید کولو منصوبه جوړه کړې وه. دغې ورځپاڼې د اسلام د پیغمبر خاکې جاری کړې وې. او شمالي کوریا د خپل توغندي د ازماینې ناکامه کېدل منلي.
د خبرونو لنډیز درته اسرار الله مومند وړاندې کړل. تاسو مشال ریډیو اوریدله. نه ساته خبرونه وي او وروستۍ خبرونه ولا چې په پای ته رسیږي. خو تاسو کولای شئ د مشال ریډیو هم دغه خبرونه په مشال پر ویب سایټ باندې مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري. نه صرف واوري بلکې په لیکلې بڼه کې ډیری رپورټونه تاسو لوستای شئ، تصویرونه لیدلای شئ او تاسو ډیری ویډیوګانې پرتی دي تاسو یې کتلای شئ. د مشال ویب سایټ تاسو ته تیار پروت او تاسو یې خلاص کی او وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ د نورو همکارانو سره له تاسو اجازه غواړي. تاسو کولای شئ په دغه څپو ډیوا رادیو واوري. تر سبا پورې مو په لوی بازار سپارو. سبا بیا مشال ریډیو ستاسو په خدمت کې او نه ساته خبرونه وکړي.